میډال ورکړی لای نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سارت نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ده. د طالبان حکومت وی کابل خار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې وتنه وجل شوی او نور ژوندی نیول شوی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازیګر د کابل خار د اتمی او زیاړوند قلاچی او شوادای صالحین سیمو کې عملیات وشول. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمینځه یوسي. یوناما په خپل ټوټر باندې لیکلي چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو انجنونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نخلاصولی د بشار له بنسټیزو اخونو څخه سرغړونه ده. سپینه مانی وی امریکا د ایران د بی پلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب سټ ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ان بدلی زه بدلی زه ته دښمنه ده خواخیګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سول او هیگان سر دخمن سوله تا یورگانو سر داشت دخمن سوله.
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غواده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورېندارې په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکې زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی، د مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دي. اته هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې. یو په بل وهل کړي دي، یو بل سره دي دښمنۍ اوس د سي شوی دي. خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده خواخیګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سول او هیګان سره دښمن سوله تا یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي. څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلي چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلي زو دا کار ده چې یو له بل سره یو وړه معامله یو وړه خبره ډیره غټه وي. یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي، د دوو خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل د واده پاکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ورنه کړي. د بدل په مقابل کې ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دا خپل انګور سره ورته کړنی وکي ورته عمل وکي، ځکه چې دا خو وای بدل ده، نو زما له لور سره داسې کېږي نو باید تم داسې وکي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي دې ته مو ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 لورې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله هر څه به یې ظلم بي چې له هغې سره کاوه دې سره مو ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوئ موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنې هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پېښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو موږ دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په هکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پېغله، او دا بل چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې دوی بدل وکړه. چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ و، دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړ دې سره، دا واړه چې کوم و، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول، نو دوی دواړه خو غټ و، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ، ځکه مشرانو ویلي چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو، نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم و، دوی ته هم واده وکړ. کله چې دوی واده وکړ دغه جنۍ چې کله واده شوله لاړله، دا خو واړه جنۍ و، دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې و، اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه و ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره، کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سلور دې روزلې ده، دې ته نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړله هلته هم ووهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله، راوستل بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره، بیا چې راغله بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله، وای ټکوله. یعنې هغه دوه چې کوم و، هغه هلک و جنۍ غټان، هغوی چې کله واده وکړه دغه ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و، د دوی ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی و، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي، نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپه یې کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه بیا وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو عنعنوي دود ګرځېدلې. د مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تا ته په مخې در کوم یا په بدل کې درکوم، ان هغه پیدا سوی هم نه یي. بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي، 15 کل، ان داسې پېش ما لیدلی دي. زه کله یوم کندهار جړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې و. یو انجلۍ د 15 کلنه انجلۍ 15 کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپل خورې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشومه وه، هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه، دا 15 کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي ورکړې وه. نو هلک 15 کلن و، دا انجلۍ 15 کلنه وه. نو دوی ورته وویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنی ده، دا هلک د 15 کال د انجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوئ، دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته وویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د انجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې، بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي، چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوی ده، دومره ډېره سوی ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي، دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېره ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملو نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي، دواړه مثلا کېدی شي هوښیار نه وي، کېدی شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشاله وي بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داس کیسونه ما چې په بشري حقونو کمیسیون کې کار کړی دی، ډېر داس کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بې ځای پلار کار ناست وي، دا خفه هم بې ځای خپل پلار کار ناست وي. اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لور ورنکي کوشش وکړي چې خپل وای داسې وکړي چې مثلا چا سره خلوي کوله چې مقابل کې بیرته بله جنې کور ته رانه ولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړ دودونو په شکل پاتې دي، په زما په نظر باندې دې نتیجې ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه دي، ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د په افغانستان کې یو ته لور ورکي، یا بل لور ورکي، یا دغه خور وکي دغه خور وکي، یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې ښه کار نه ده؟ دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې ښځې که ظلم وسي په بل باندې هم ظلم کیږي، که یوې ښځې باندې بنه راشي دا بل باندې قصدن راولي. نو دا یو ظالمانه معامله ده، شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولی شي چې دوستي مشترکه یوې خوانه دوستي بل خوانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړه عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولې شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د ښځو او ماشومانو په زورونې باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې زورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی ګوري زاورونه لکه څنګه چې لنوم نه واضحه ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تعریف داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه کلامي یا ناکلامي زاورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومان او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس باسب د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده که په ډولونه خبرې وکړې خبرې
خانو زورونه خو په مختلفه وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو نو د دې زبرونه انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په وی ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بی سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګندې مسپاسه که څنګه؟
طبعا د زورونو او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډیر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي. چې د محکمه د جزا د بین المللي نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولای شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعاً دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شریعه احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلور شتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، ازادي مسؤون ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په څلورشتمه ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا یې جرم ګڼلی ده او د دې لپاره یې مجازات په نظر کې نیولي دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذه دي. که چېرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شتو قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیزو سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده، او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې د دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کښېني، نو دا طبعا د محرومیت د ازادۍ ده، د که هغه د کار ازادي ده او که د نورو حقوقو محدودیت یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتي ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبب دا چې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنې د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښه، د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې ممکنه دي. یو خو یې حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري. او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو دایلاري دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونی موضوع را کمیدای شي.
ډیره زیاته مننه کو کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو تاسو د عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه واوریدي. داوا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونو کې تاسو په حضور کې حاضرې ګو تاسو ټول په الله سپارو ښه وخت ولرئ.
چا